دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاهین بنیره ما او تاسو ته به د غیب ساته خبري غړې کې هر کلی ویم په خبرونه کې په کشمیر او پنجاب کې د زلزلې حال درکو پښتونخوا اسمبلی کې د اکشن ان ایډ ان سیول پاور ایکټ په اړه باندې څه خبرې شوې دي او د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا د پارلیمان د اهمیت په اړه وروسته څرګندونې څه دي په دې مهم خبرو خوړم به د انیسا جمل نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوې دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن په صوبه کې د اکشن ان ایډ قانون نافذولو غندنه کړې ده او د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوي او شاوخوا 400 زخمیان شوي دي د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 5.8 او مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له میرپور خار سره نیستې وو د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ملي ادارې این ډی ایم ای مشر محمد افضل بیګا رسنیو ته ویلي د سلسلې له وجې کورونو ته هم زیان رسېدلی دی او متاثره خلکو ته یې خیمې خواړه او نور ضروري شیان ورکړي دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګنې مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور ایکټ نافذولو غندنه کړې او له حکومت دې لړکی سپیناوي غوښتې ده د اسمبلی ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کندي ویل چې د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک له آئینی حقونو محرومه شوي دي
مرجر مقصد خدا ہو چې د فاټ علاقہ به موږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقہ باندې کله جنگي صورتحال وو اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی دلته الیکشن شو بل دیاتی الیکشن کیږي لګیا دی دا په کار شو دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي
اکشن ان ایډ سیول پاور ایکټ یوازې تر فاټا محدود وو خو د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 5مه د قانون ټولې صوبې ته وغځو د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک د تراګری په شک گرفتار کړي او د خپل خوخي مودې پورې بندي وساتي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومن د ستمبر په 28مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې پوز دا قانون د ضرورت په وخت کې د شر خوخو خلاف کاروي د خیبر پختونخوا د کوارد د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپل سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رقبه 40 کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي خو صوبایي حکومت ادا کوي چې دا سمکه د سرکار ده د مظاهرې ګډونوال حاجی جلیل افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د دې سمکو پړې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې دي
مو دغه ځمکه باندې قابض شوی نه و دا مو ته انګریزانو 1703 کې راکړی دا 1876 1903 1972 بګه دا دم پسې انتقال شوی دي خلکو عدالت کې مقدمه کړی دي حقوقي دخلګاری د فپانج ملو دي او چې د حکومت څکه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه نو هغه لپاره پنځه ځمکې ډیر شته دي
حکومتي چارواکو د دې احتجاج په اړه سندي ویلي خو د صوبې پخانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ګنډیالې او د نورو سیمو خلکو ته به زر د ملکیت حکومت ورکوي خو د مظاهرچانو په وینا دا اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی د افغانستان په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر یو دفتر بیګام اسوتن د ماین په چاودنه کې درې تنه وشل شوي او تنه زخمیان شوي دي د کندهار د امنیه کمانډانې بیان چوال ناصر تیر ماخم مشال ریډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار خار په سورلسم امنیتي حوزه کې دی په دیوالی یو ماین خلول شوي چې و چاودې د نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وشل شوي دي د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د تهران پر ضد اقدام وکړي ولسمشر ترامپ د ستمبر په 16مه د ملګرو ملتونو 4 عمومي اجلاس ته د خبرو پر مهال وویل چې د ایران رژیم د امن خوښوونکو هیوادونو په وړاندې یو لوی امنیتي ګواښ دی د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې ایران په شام او یمن کې جګړې ته لمن وهي ترامپ د خپلو خبرو پر مهال ایران د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د بریدونو لپاره هم تورن کړ د ستمبر په ورلسمه د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو تر برید وروسته ترنګلتیا زیاته شوې ده او امریکا سعودي عرب او مغربي اروپایي هیوادونه د دې تور په ایران پورې کوي خو هغه یې ردوي د امریکا د استاسو جرګې مشري او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پلوسي د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې په اړه د سیړونو امر کړی دی. نانسي پلوسي ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی او چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د کورنۍ پلټنې وکړي چې دا د امریکا له ملي امنیت او انتخاباتو سره یوه دوکه ده. نوموړي د ستمبر په 24 په ټلویزیوني وینا کې ویلي باید ولسمشر ټرمپ احتساب وشي او هیڅوک د قانون نه پورته نه دي. نانسي زیاته کړه نن د استازو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ خلاف د رسمي معایضې د څیړنو اعلان کوي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټولنیزه میډیا د دې تورونو په رد عمل کې لیکلي چې دا صدارتي ځورونه ده. د ترکیې سرکاري رسنۍ وایي نن په ادانا صوبه کې د سړک غاړې چاودنې له وجې د پولیسو په بس کې ناست 15 تنه زخمیان شوي دي. د صوبې ګورنر محمد دیمیرتاس انادولو خبري اژانس ته ویلي د چاودنه د چوونکو توکو ډک کومې آلې یا د بل کوم ډول بم له وجې شوې ده. نوموړي زیاته کړه په زخمي شوو کې یو پولیس افسر هم شامل دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د پیښې تر شا څوک لاس لري. د برتانیې، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشرانو خپلو تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د ستمبر په 24 ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحاني له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات بغیر له امریکا ستون شو نو دا به له لاسه وتلې موقعه وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته بیا ویلي چې د ستمبر په 24 ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی وو او له هغې سمدستي وروسته یې ولسمشر روحاني سره خبرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه د منځګړي په حیث کار کوي او د ترینګلتیا ختمولو هڅه کوي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرنسو بیو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ 50 پیسې او 194 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 70 پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 30 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 209 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 206 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د واک لاندې کشمیر او پنجاب کې زلزلې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او نور ګڼ شمېرې جوبل کړي دي. په پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن په صوبه کې د اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور ایکټ په نوم د قانون غځول غندلي او له حکومت یې ځواب غوښت.
دلتا انسانی حقوق دی، دلتا آئینی حقوق دی، او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی سرګن کړی.
د سپریم کورټ جج قاضی فایز عیسی د یوې ورېدنې پر وخت ویلي که قوانین د صدارتي حکم نامو له لارې جوړیږي نو بیا د پارلمان وتړل شي. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وایي
موجوده حکومت په 2019 کې زیاتر آرډیننس کې پاس کړی او دا آرډیننس چې دی د جمهوریت لپاره نقصان دی. بلې چې دې سره چې دی پارلیمنت اهمیت ختمیږي.
زمونږ اونیزه خپرونه د مشال ریډیوي مجله به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډون به موضوع ته پرون د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د واک لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې سخت زلزله راغلې وه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او تر 400 زیات نور جوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړي. دغه زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه د کشمیر په میرپور ښار کې اړولي دي. تفصیل د احمد الله نور.
د ستمبر په 4 د مازیګر په 4:00 بجې شوی زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلع کې خلکو ته اړولې دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلع کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 سب شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 45 تر 60 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتی آفتونو سنبالولو قومي ادارې NDMA مشر لیفټیننټ جنرال محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جاتلا کلي ته کوم سړک ځي نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړي دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټ هم تقسیم کړي دي. د NDMA تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومیږي هغه بې هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولئ او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو چا په موټرو او ځنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکن ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
د احمد الله پراپور کې مو اوریدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې پر وخت کم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول شي د ظفر خان په راپور کې.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خوشحال سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1935 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1,500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرنګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په 4 زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په 3 او 4 زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللې شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې مو څه ایریا زدي غسته کې چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا دي هغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځنې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته هومره ډیر نږدې وي هومره ډیر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر ترڅنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخلي نو په هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا کی هغه مومنت ته وځي د دې افور چې بیا غزل کیږي.
نو موږ وایو زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې لوړاندې نکېږي. هغه وایي په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي، نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همدارز که څوک په موټر کې سفر کوي، نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان پر ټولنیزو رسنیو بحثونه را پرولی چې پکې نوموړي ویلي چې د 11 سپتمبر تر پیښې مخکې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI د القاعده روزنه کړې وه. دا چې آیا د عمران خان دا ډول سرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون سرګندونه کوي، په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان ته د بحثونو راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي، خو مخالفین بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سبزیوی لدې وړاندې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل القاعده ته د روزنې ورکول ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شورت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپینې خبرې کوي، خو دې سوچ نه کوي، دې هغه عواقبو ته نه ګوري. داسې نه خپل هغه فوج باندې یو قسم له تور لګول، نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسف زی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوزی کړیو ته خوښ نه وو. عمران خان پوز ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوی وي. آیا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې د کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه، نو اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل نه غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړي شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغې وایي چې دوی ته وجه مان لي د نورو هېوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور ایکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سخت سختو ټکو کې غندلې دي او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپل دریځ په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا گورنر د روان کال د اگست پر 15 نیټه دغه قانون د یو آرډیننس یا حکمنامې په بڼه ټول صوبې ته غځولې دي چې له مخې امنیتي ادارې د ترهګرې په تور یو کس نیولی شي او عدالت ته د وړاندې کولو پرته تر سمودې له ځان سره ساتلی شي. په دغه اړه نور حال د زمنګا د خبریال خالد خان پر راپور کې
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه آرډیننس په حق له اوهل تا پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا ایکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوهل د دوی ګنبا د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت د دې قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقې به موږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورتحال و اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو بلدیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او وی ویل چې جمهوریت هیوادونو کې قانون د آرډیننس لاندې نه بلکې د پارلیمان نه منظورول شي او باید چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کې دا دغه قانون په حق لا خپل وضاحت وکړي او د صوبائی اسمبلی نه یې منظور کړي.
ظاهر خبره ده خو جمهوریت معاشره ده دلته انساني حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړي چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند له اړخه د دغه آرډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونه کړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي وو چې په عارضي توګه دوی دغه ایکټ پولیسو بیتا غزوی او چکلا حالات خشی انو دغا اکت با هم ختم شی. دا خیبر پختونخوا گورنر دا روان کال پا 15 اگست دا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ دا یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پختونخوا ته او غزولو دا کوم لاندې دا پاکستان امنیتی ځواکونه کولی شي چې عام وګړي دا ترخګرې په شک کې اونسي او سو وخت ته پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پیښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فائز عیسی په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو د پریکولو په اړه د وی اوریدنې پر وخت ویلي چې حکومرانانو ځان په نورو لانجو کې ښکیل کړی او اصل ستونزو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي چې قوانین د صدارتي حکم نامو له لارې منظوریږي نو بیا د پارلیمان وتړل شي. د قانوني او سیاسي چارو شنونکي هم وایي چې د حکومت خپل سره حکم نامې به جمهوریت او ادارو ته ډېر زیان ورسوي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پورز د سپریم کورټ د جج مشیر علم په مشرۍ کې درې تنی بینچ په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو پرې کولو په اړه دی وی اوریدنې په مهال جج قاضي فایز عیسی چې د بینچ یا جرګګۍ برخه وه وویل د ځنګلاتو متعلق قانونونه یوازې د درغلیو لپاره جوړ کړل شوي او دا ملک په کوم ځای ولاړ وو او کوم ځای ته راوستل شو. د نوموړي په خبره د حکمرانانو توجه د ملک اهم مسلو اړخته نشته او اهم قانونونه د آرډیننس په ذریعه پاس کوي نو چې داسې کوي باید چې بیا پارلیمان وتړي. په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نور عالم بیگا د شپې نه وخت مشال ریډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د وروستیو کې په وفاق کې هم او په خیبر پختونخوا کې هم ځینې صدارتي ارډیننسونه وړاندې کړي او دوی یوازې صدارتي حکم نامو ته اړتیا لري چې جمهوریت ته او ادارو ته ترې نقصان رسي.
هغه وخت کې پات کېږي چې کله پارلیمنت نوی یا چرته مارشلای په داسې وختونو کې چې دې آرډیننس پات کېږي چاته فائدہ ورکولو د پاره یا د چا لار رکاولو د پاره مفاداتو د پاره آرډیننس یې کړی کېږي. په پارلیمنت کې باقاعده چې دې لیجسلیشن باندې سوالونه کېږي هغه یو طریقه کار وي موجوده حکومت په 2019 کې یا تر آرډیننس کې پات کړي او دا آرډیننس چې دې د جمهوریت د پاره نقصان دی ولې چې دې سره چې دې پارلیمنت یا اسمبلی چې دې د اړې اهمیت ختمیږي چې د کم په بنیاد باندې چې دې ټول ملک چلیږي.
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حکومت ځکه داسې کوي چې هغوی ته معلومه ده چې په پارلیمان کې قانون سازی نشي کولی.
چې کله په ملک کې پارلیمنت موجود وي منتخب اراکین موجود وي نو قانون سازی به کیږي په پارلیمنت کې به دننه کیږي او په صوبایي اسمبلیو کې به دننه کیږي. نو دوی دا ځکه دا لار غوره کړې ده چې دوی ته دې خبرې پته ده چې دوی په پاکستان په پارلیمان کې بل قانون نشي جوړول نو دوی بیا په دغه لار اوس لګیا دي استعمالي او په صوبو کې هم دا کیږي لګیا دي. نو دا کمزوري ده. دا یو په جمهوریت کې دوی له تاسو کمزورې نظام ویلې شي، دوی له تاسو کمزورې جمهوریت ویلې شي، دوی له ډېر زیات ښه نظر باندې چرته هم دا نه کتلې کیږي. د جمهوري ادارو د هغه خلکو چا چې ووټ اغستې د هغې حق والی کیږي.
د جسټس قاضي فیضی سا د دې سرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي، خو د روان کال د اگست میاشت په پای کې وفاقي حکومت سلور آرډیننس راوړی وو او په دغه آرډیننسونو کې یو هغه آرډیننس شامل و چې پکې یې ځینې صنعتکارانو ته 2.8 بلیون روپۍ قرضه معاف کړی شوی وه. خو په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو له احتجاج وروسته دغه صدارتي حکمنامه یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان په حکم بیرته واخیستل شو.
سراج زهیر راپور موریدو د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه یو پلو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند استبلیشمنت لاس پوسی ګڼي او پر هغه اوی تور پوری کوي چې د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلی، بل پلو د همدی حکومت پر ضد په یوه خوله نه دي. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن منځ کې د اختلاف تر شا څه دي د بوریوال کاکړ پر راپور کې وو.
جمعیت علماء اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو د دې لپاره یې نیټه لا نه ده اعلان کړې. مسلم لیگ نواز ویلي چې دوی به د سپتمبر پر 13 پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د څرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیزه غونډه کې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د استبلیشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د استبلیشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري. ډاکټر عبدالشکور استبلیشمنت تر اپوزیشن کوي بولي او دا غل لپاره دا دلیل وړاندې کوي.
هغه اپوزیشن د حکومت وخت خلاف یو خو یو بربر مزاحمت کولی شي چې کله ورسره استبلیشمنت مرګری وي. اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب څخه کوم کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنې، نو دا خبره کیږي چې استبلیشمنت که چېرته دې نه مخکې ډیل ونه شو داسې ښکاري چې مرګرتیا وکړي، او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ماته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي. ګنې
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش اپریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له استبلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري.
داسې ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري. د اپوزیشن دا دوه غټ ګوندونه چې کم دي چې د فوج واکۍ یا د استبلیشمنت چې کم دا پریتورین نظام موږ ورته وایو دا د منځه یوسي. زما خیال دا د چا اپوزیشن لا په ځان کې هغه توان نه مومي یا هغه زړه لا نه دی پیدا کړي چې استبلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي.
په پاکستان کې به پخوا په خاص توګه پښتون، بلوڅ او سندي ملتپالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه، خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري. خو پوځ په وار وار ویلي چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنې خبرې رښتیا نه دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیم بجې شوې ده. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په پاکستان کې چرواکی وای په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوي، شاوخوا 400 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 5.8 و. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې. له حکومت دې لړکې سپیناوي غوښتلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پوز دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخوخو خلاف کاروي. د خیبر پختونخوا د کوارد د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپل سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رګواشل زره کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوي دي، خو صوبای حکومت ادا کوي چې دا سمکه د سرکار ده. په کندهار کې ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا مسوطن د ماین په چاودنه کې 3 تنه وشل شوي دي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیا کمانډانی بیان جمال ناصر ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالې یو ماین خلول شوی و چې او چاودیده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران پر ضد اقدام وکړي. ولسمشر ټرمپ د ستمبر په 24 د ملګرو ملتونو 4 عمومي اجلاس ته د خبرو پر مهال وویل چې د ایران رژیم د امن خوښوونکو هیوادونو په وړاندې یو لوی امنیتي ګواښ دی. د برتانیا، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلې تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترنګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. او د امریکا د ستاسو جرګې مشرې او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پلوسي د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د څېړنو امر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د دې تورونو په جواب کې ویلي دي چې دا صدارتي زورونه ده.
خبر نمبر د اوریدونکو اوس وخت شوې ده زمونږ د ونیزې خبرونې د مشال ریډیو مجله د خبرونه تاسو لپاره نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه را سره واوري. په روانه خبرونه کې د شاعر او انزورګری مرغلری ګګیانی سره مرکه، د کلیوال خټک یو څو شعرونه او د زما د افغانستان یو بل برخه اوریدل شي. ملغلره ګګیانی د پښتو انګریزي ژبو شاعر ده او ترڅنګ انزورګری هم کوي. هغه کسه هم لوړې زده کړې په اکنامکس یا اقتصاد کې کړې، خو وايي لوړکوالي د آرټس یا هنرونو سره مینه و. موږ ورسره د مشال ریډیوي مجلې لپاره تفصیلي خبرې کړې. په سر کې درته هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
خو زه ستاسو ډیره شکر گزار یم چې تاسو زه دې پروګرام لپاره کنسیډر کړم. تاسو مالا موقع راکړه او تاسو یو ډیر ښه ایفرټ کوئ چې تاسو دا کرنګي ینګ جنریشن لا موقع ورکوي. نو زب خپل لک بریف انټروډکشن وکم. ما اوس د ایم ساينسز نه ایم ایس اکنامکس وکو او دین علاوه دلته زمونږ د درشل په نوم د کی پی آی ټی بورډ یو پروجیکټ دی. هغه کې زما یو سټارټ اپ دی بدل کا, زه د هغې فاونډر یم. مونږ داسې خلکو له موقع ورکو چې کم لو میډل کلاس خلک دي, د چا چې انکم کم دی او ضروریات زیات دي, نو مونږ هغې له دا موقع ورکو چې خپل چې څونه نوې یا زوړ سټف دی کم چې د هغې نه دی پکار, هغه نور خلکو سره چینج کی. بل مونږ دا کو چې د هغه شی هغه قیمت باندې نه چینج کیږي, نو لږ ایکسټرا هغې وسرې لږې غونته کې پیسې ورکي او هغه شی چینج کی. نو دا خو زما چې زه خپل لایف کې لګیا یم څه کوم, دا خو هغه خبره شوه. بل دا ده چې زما شاعری او کم چې زه پینټنګس وغیرہ کوم, نو دا بالکل ان بون دی. کله ما سه کلاسز وغیرہ نه دی اغشتی, نه زه سه داسې محفلونو کې لا اوسه پورې ناست یم. بس کم یو شی چې زه د دنیا نه د دنیا مخ چې ماته څنګه ښکاري, زه هغه خپل فیلینګس کې هغه شی زه لګیا یم بیانوم.
تاسو وی چې شاعری او انزورګری مو لچا نه د زده کړې خدای استعداد لري, نو کدار ته وی چې سمره شاعری مو کړې او سمره انزور نه مو جوړ کړې.
کده پینټینګ او د شاعری حواله سره خبره وکم, نو زه ال پینټینګ او ال څه شاعری کول شم کله چې یو شی زما زړه ته په زړه باندې هغه شی زما ولګي چې هغه شی واقعي زما زړه ته خوشي. نو که سدا سے واقعہ بھی یا بیا سدا سے خبر اوشی یا سوک ماتا سے خبر او کی, نو الا ز آغشی مخ کی کنٹینیو کولشم. نو اس پوری شاعری کی دیش ما 60-70 چیس غزل ورتویلشی نظم ورتویلشی اغا مالکلی دی. زه زیاته پویټری چې کومه داغه زه په انګلیش کې کوم, اصل کې زموږ د جنریشن یو دی ته به زه یو ډېره زیاته بیډ لک ووایم چې موږ سره د پښتو دونه الفاظ نشته دی چې موږ په خپله ژبه کې شاعري وکړو. زه ډېر کوشش کوم چې زه د پښتو شاعري وکم, اکثر څه ناڅه اوم کم, خو هغه غرنګي د غنی خان په شانتي او د حمزه بابا والا شاعری په شانتي دونه پرفیکټ نه وي. نو ځکه بیا زه داد چې ټول سبق په انګلیش کې ویلو, هر یو شی په انګلیش کې راتلل, نو د هغې وکیبلری ما سره ډیره ده. نو بیا زه ډیره شاعری انګلیش سایټ ته کوم او پینټنګ خو مې له شاعری نه لږ زیات خوښ دی. نو هغې به ما تر اوسه پورې 15-16 سکیچ بکس جوړ کړي. که زه خو وایم چې زه تاسو ته خپل سکیچز سینډ کوم او هغه تاسو خپل کتونکو سره شیئر کړي.
تاسو وی چې شپېته اویا پورې غزل او نظمونه مو لیکلي, نو که ممکنه وي درته درته وایي چې خپل انګریزي شاعری ستاسو څومره دا به چرته خپروي په پاکستان کې؟ داسې د انګریزي مجلې شته چې تاسو پکې د انګریزي شاعری خپره کوي کنه چرته په ټولنیزو رسنیو خپروي؟
مونږ ته خو اصل کې یو بینیفیټ نن سبا د سوشل میډیا دی, نو په ټویټر باندې, په انسټاګرام باندې, په فیسبوک باندې ډیفرنټ خپل اکاؤنٹ باندې ډاونلوډ کوم او بیا دغې نه پس چې خلک مالکم کوم ریسپانس را کوي. نو موسټلی چې د انګریزي کوم شاعری د نو غزو هغې باندې سوشل میډیا اکاؤنټس نه شیئر کوم. او تر اوسه پورې مې کله رسالې وغیرہ سره پوئټری یا څه نه دي شیئر کړې. زه ځان پوئټری چې کومه ده هغه به زما خپل فیلینګس دي زه ځان لکوم, خو ان شاء الله تعالی په فیوچر کې مې یو سوچ دی. ما چې کوم شاعری کړې ده نو هغه داسې ده چې د بنده د ژوند دی او پوره کیسه ده, چې څنګه چې ماشوم اوشي د هغې نه والا تر د هغه د مرګ اخره پورې یو پورا لایف سرکل غونته کې مې جوړ کړی دی. نو زما مخ کې دا اراده ده چې زه دا لایف سرکل وت پکچرز دا زه یو بک پبلش کوم. داسې چې زه یو یو غزل او دا شی شعر کوم نو خلک هغه میسج ته خو ورسی، خو چې هغه زما پوره هغه د ژوند کومه تجربه ده او زه څه ویل غواړم نو چې زه دا ټول په یو ځای شایع کړم نو د هغې به یو زیات ښکلی هغې ته هغه مطلب ورورسی. او بل چې بالکل په همیشه نه مې په سکول کې کالج کې یونیورسٹی کې داسې ادبی محفلونو کې حصہ اخیستل چرته چې زه خپل سکلز مخې ته راوستی شم.
په انځورګرۍ او شاعرۍ کې مو آیډیل څوک دی، له چا متاثر یې؟
صدا یو خبره کوم چې زما ایمان ډېر پخته دی، آی ایم ا بیلیور. نو په شاعری کې د زما آیډیل او رول ماډل چې کوم دی نو هغه غنی خان دی، ځکه چې هغه د هغه خپل ژوند په ډیر ښکلی بیلیف کې تیر کړی دی. ټول د هغه چې څومره پوئټری تاسو وګورئ، ملا سره خو هغه په جنگ دی، خدای ته هغه ډیر زیات نږدې دی. نو هغه شانتی زم بیلیور یم. نو همیشه زما په پوئٹری کې دا خواهش پاتې شوې دی چې زه د غنی په شانتی ښکلی پوئٹری وکم. او دا د چې د همیشه مې د پوئٹری هغه ازه چې کم سټایل کې خپل پوئٹری لیکم نو هغه زما همیشه داسې پاتې شوې ده. سټایل مې داسې دی چې د دنیا چې څونه ریالټی ده، چې کم شی مونږ ته د دنیا حقیقت مونږ فیس کوو، هغه شی همیشه زما په پوئٹری کې راغلی دی. زه بس زه ډېره په خپله زه ډېره بلنټ یم، هر خبره مې صفا خوښه ده او هغه رنګي صفا ماته دا دنیا ښکاري. نو هغه شی زه په خپلې پوئٹری کې راولم او راوستلی غواړم، او زه وایم چې دا نور ریفاین شي، دا د غنی خان بابا په شانتې ریفاین شي. او د دې نه علاوه چې پینټینګ دی نو هغه زما خپل ډېر پرسنل، لکه پینټینګ زه یو ډېر پرسنل شی ګڼم چې د ستا په مایند کې څه وي، څنګه دا لاین څنګه لګول غواړي او هر یو شی. نو زه وایم چې دا شی ډېر پرسنل ساتل پکار وي. نو هغې کې ما کله خپل څوک رول ماډل نه دی جوړ کړی، هغه زه وایم چې زه څنګه کول غواړم بس هغه شانتی دی شي، هغه دې زما د خپل زړه په مطابق پینټینګ جوړ شي. نو همیشه چې زما کوم پینټینګ وي، که زه کله د بل چا نه تصویر هم کاپی کوم، نو زما هغه تصویر د هغې بل کس نه بالکل بدل راشي، ځکه چې هغې کې زه لیډ همیشه خپل زړه ورکوم، بل کس پکې زه نه کاپی کوم.
که ممکنه وي د خپلې شاعرۍ یوه نیمه نمونه اوریدونکو ته وړاندې کړئ، دوی به هم پوه شي چې مرغلره څومره تکړه ده په انګریزي شاعرۍ کې او په پښتو شاعرۍ کې.
هی سیز، What is it about the sunsets? Its scarlet gloomy thing. And I replied, during a love eclipse, when the remorse gets in the way of you and me, that's when our sorrows radiates and the surroundings absorb the glooms. That when the sunsets gets gloomy and scarlet, an explicit manifestation of ends of happiness, beauty and us. Da poetry ma da khalko pasre ke chi khalish rochat chi yo bal ta pasre ke nafratuna o har yo shi no da duniya de rasya ta khule da خو چې کله د بنده په زړه کې بل کس ته نفرت، کینه، حسد راوچت شي، نو هغه بیا د دې دنیا دا شکل په بله واړی. نو دا پوئټری ما سپیسیفیکلی دې لپاره لیکلې ده چې د دې دنیا هغه ښکلی والی چې کوم دی، هغه د خلکو نفرتونو سره چې دی هغه ختم شي. یو بل غزل مې دی د پښتو دی، خو د هغې زما بس صرف یو سپیسیفیک لاینس پاتې دي. نو زه به تاسو ته هغه سپیسیفیک لاینس ووایم. وایي چې د ځوانۍ ډیوه مې مړه شوه، د خانۍ اور مې بلیږي او ښایست پسې کړیږي، ځان ته ګورم سوځېږم او د خپلې بې وسۍ ته زه بیا نو لیونۍ کیږم. دا زه وایم چې هغه د بنده سرکل آف لایف دی که نه، ټول د دنیا چې کوم بیسټ د بنده چې هغه کوم پیک پوینټ دی نو هغه د هغه ښایست دی. کله چې هغه ځوان وي، زورور وي، ښکلی وي، او د هغې نه پس پیسه هم بنده ته پاتې شي، هر یو شی پاتې شي، خو دستا هغه ځواني او هغه ښایست واپس نه راځي. نو دا لاین زما په خپلې پوئټری کې، بلکې دا لاین زما په خپل ټولو غزل او نظمونو کې ډېر زیات خوښ دي. یو څو لاینس په تاسو سره نور شیر کوم. دا مې په انګلیش کې لیکلې ده، خو دا مې د دنیا د دې دا دنیا چې کومه فانی ده، د دې لپاره مې لیکلې ده چې دنیا فانی ده او هر کس ته پته هم ده، خو هغه بیا هم په دې دنیا کې داسې وخت تیروي او داسې دې دنیا پورې هغه دا خپل زړه تړلې دی. ته وایې چې دا دنیا به هغه دپاره همیشه قائم وي او دی به پکې همیشه ژوندی پاتې وي. دی کال اټ ا سیزن آف ډیت بٹ یٹ ان لو وت د بیوٹی ان ڈیکے Strange, what mayhem should this I call, for they are falling for the fall, what a void in the world of the void.
ستاسو شاعری معیاریو په خده چرته مخبل شاعری په مجلو رسپانو او ټولنیزو رسنوی باندې خبره کړی دا، او ستاسو په شاعری عام خلک آیا پویګم کنه؟
ډیره ډیره مننه، خوشاله او آباد اوسه تاسو. نه جی بالکل، دا خبره ما ته ډیر خلک کوي چې مونږ کله کله د ستاسو په وردینګس نه پوهیږو چې اخر تاسو ویل څه غواړئ. نو او ډیر چې زما کوم ټیچرس دي هغې ما ته وایي چې د ستا ایکسپریشن ډیر زیات سترانګ دی، ته چې کله څه لیکې یا پینټینګس وغیرہ جوړه نو په هغې کې چې تا کوم میسج ورکړي نو د هغې نه مونږ ډیر زیات متاثره کیږو، هغه ایکسپریشن ډیر سترانګ دی. نو ما ته همیشه 50-50 ریسپانس راځي. ډیر خلک وایي چې مونږ نه پوهیږو، خو د ډیرو خلکو نه ما ته ډیر ښه ریسپانس راځي. او چې بالکل زه زیات تر په فیسبوک باندې او په انسټاګرام باندې شیئرنګ کوم د خپل پوئټری او د خپل پینټینګس، او د هغې نه ما ته ریسپانس ډیر ښکلی راځي. او اوس پورې ما څه چاپ کړي نه دي، دې ته مې کله لا مایند نه دی تللی، بس خپل سبق او بیا جاب شو دې شیانو کې لا فلحال گیر یو. نو کله چاپ کولو یا بک وغیرہ چاپ کولو ته مې کله مایند نه دی تللی.
تاسو وی چې چاپ شوی اثر لنه لري، نو پاینده کې را ده خو بل لري چې تاسو کتابونه دي چاپ شي، نو سبق او اول به د پښتو کتاب چاپ کوي کنه د انګریزي شاعري کتاب به اول چاپوي؟
او چې بالکل اراده هم عمده ده چې سوچ کوم چې کولی کتاب چاپ کوم، خو چې یو بالکل پرفیکټ هغه سرکل ولا ورکم څنګه چې زما پوئټری ده هغه شانتی ایسا خلکو ته وښیم چې او دا لایف په داسې رواني او داسې به ختم شي. نو زه وایم چې انګلیش پوئټری ته مې زیات اراده ده چې دا چاپ کوم. هغې کې اصل کې زما ایکسپریشن سترانګ دی، زما ورډ سترانګ دی، او پښتو کې د ډیرو خلکو مخې ته زه اوس هم لا بالکل زما شاعری دونه میچور لیول ته نه ده رسیدلی چې زه ځان دې شي دپاره پرفیکټ وګڼم چې زه خپله پښتو شاعری چاپ کم. نو موسٹ پرابلی دا به انشاءالله د انګلیش پوئټری بک وي.
تاسو کله نثر هم لیکلی او که لیکلی مو وینو څه مو لیکلی په نثر کې؟
دې سوال ته زه ستاسو په انتظار وم. بالکل نثر زه لیکم، ډیر داسې سټوري کمپټیشنس راغلی دي چې هغې کې ما پارټیسپیټ کړی دی خپل سکول او کالج لیول باندې، او هغه ما ګټلی دي، بالکل په فرسٹ پوزیشن میں گٹلی تھی. او نثر چې څونه نثر په پښتو کې نه، او هغه په اردو کې لیکم، ځکه چې اردو مونږ د پښتنو یو مسله ده چې اردو په ویلو کې خو نه راځي، خو زما اردو ریټن چې کم دی نو هغه شی ډیر سترانګ دی. نو څونه چې زه نثر اوچت کم نو هغه زه ټول په اردو کې لیکم. که د ستاسو خوښه وي نو زه به تاسو سره څه ناڅه شیر کوم، خو هغه ډیر زیات لکه نثر چې کوم وي نو هغه کافي لوی پیراګرافس داسې زه لیکم. او هغه چې کوم وی نو موستلی چې موجوده کوم سچويشن روان وی نو نصر زده هغه حواله سره لیکم.
په اخر کې یو ور بیا تاسو نه مننه کو او کاوریدونکو سره د خپل پښتو شاعرۍ یو څه نورم شریک نه خوشاله بشو.
چې د دنیا نه به خبر يم د جانان پسې اوتر يم لیونی سستا د دریم د دنیا په خله امر يم زه یو خکل ما سیګر يم د اسمان نه را پریوته زه یو ستوري د سحر يم خو د دنیا سپیرو بادونو زه وخل يم نهر يم زه یو خکل ما سیګر يم د حاکم د لاسه تیر يم د ظالم د تار تیر يم هر قارون یم وجلې او قانون بندیوان کړي زکه داسې در په در يم زه یو خکل ما سیګر يم په تیارو کې رڼا ګورم په ډیوو کې رڼا نشته زه د ځان سره په جنگ يم او د علم بے خبر يم زه یو خکل ما سیګر يم د ځوانۍ ډیوه مې مړه شوه د خانې اور مې بلیږي او ښایست پسې کړیږي ځان ته ګورم سوځیږم او دې خپلې بې وسۍ ته زه بیا نور لیونۍ کیږم خو یا لویه خدایه ستا دنیا به ښادیږي زه به خاورې او بل کس به آبادیږي خو د دنیا په رنګینو کې او د بیرنګو په لیمو کې زب ټول عمر امر يم ز یو خکل ما ځیګر يم.
دا و ملغلره گګیانی چې انزورګر او شاعر ده. په ظلمو کې هم غمی ځوانان لرو چې د هنر د پنځونې لپاره بلا ډیر کارونه کړی دي. د خبرونې په دې برخه کې د همداس یو ځوان کلیوال خټک نه د هغه شعرونه د هغه په خپل غږ کې اورو.
هغه د لیوانتوب په ما ټاپا ولګولا په مټ مې د سرو زرو تمغا ولګولا دا نورا لوګه چارې مې اوس ټوله پاسه پرېښوې دا نورا لوګه چارې مې اوس ټوله پاسه پرېښوې د سرو غلو ګډې ته مې تکیا والا غوالا پرون د یو ملګری نه پزړکه ګیلمان شوم پرون د یو ملګری نه پزړکه ګیلمان شوم چې وچ په وچا د پرمېږي شا والا غوالا او نیمګړی ارمانونه مشوال سره کټمیرونه نیمګړی ارمانونه مشوال سره کټمیرونه د غره په څوکا څوکا مو لمبا ولا غوالا او غزل دې کلیوالا ته په داسې ډول جوړ ک د مړې پښتو پڅلی دې دیوا ولا غوالا
دا کلیوال خټک چې تاسو ته په خپل غږ کې شعر نو وړاندې کول دا مجلې روستې برخه مو د داغستان د نامتو لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده چې پوري دوه به د مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي. د دې کتاب مقصد او د کتاب د نوم پاړه یو څو خبرې پر یوې دیوالی غړې لیکل شوې عبارت زه وخت په وخت د خوخیو د میلو زیر در کوم خو زما په غږ کې د ویخ بیدار اوسېدو ازانګې هم پروتې پر یوې زانګو لیکل شوې جمله د دې ماشوم پلار هم مخلص او زړور دی به هم چې لوی شي نو زړور به جوړیږي او د پلار په نوم به داغ لګېدو ته نه پرېږدي د دې ماشوم د پلار خنجر په دیوال زوړن دی او په اللهو کې د هغو کارنامو ذکر دی چې پلار یې پر ژوندونې ترسره کړی دی. غرانی خلک په خپل دوه شیانو ډیر مین وي پر خپل پښمی یا پاپا خولۍ او پر خپل نوم د خولۍ ساتنه هغه څوک کولای شي چې سر ورسره وي او د خپل نوم عزت هغه څوک ساتل شي چې په زړه کې د شغلو په شان تودوخه موجوده وي زموږ د ورکوټي کور په چت د مردکیو سو نخې موجود دي. دا د تماچی د هاغو ډزو نخې دي چې زما د پلار دوستانو په دې موخه کړې وي چې د نږدې غونډیو او غرونو بازانو ته پرې خبرداري ورکړي چې د هغوی یو بل رور هم پیدا شوی دی. په داغستان کې یو بل باز هم زیات شوی دی. د تماچی پر ډزو یا د وسلې په ساتلو د چا په کور کې زوی زوکړه نه کوي، خو دا زموږ رواج دی چې کله مو زوی پیدا شو نو ټوپک باید وډزو. د پلار یو ملګری مې زما پر پیدایش دوه وارې ډزې کړې وي. لومړی یې پر چت ډزې وکړې، دا زما د زوکړې اعلان و. دویم ډزې د ځمکې پر فرش وکړ او دا هغه مهال و چې پر ما یې نوم کېښودلو. مور مې راته کیسه کړې وه چې زما نوم څنګه کېښودل شو. زه د خپل کور دریم زوی وم، زما یوه خور هم ده او هغه هم یوه لور ده، خو دلته موږ د زامنو د نارینهو خبره کوو. زموږ دستور دی چې کله په کور کې هلک پیدا کیږي نو نوم یې وار له مخې سنجول شوی وي. آن خلکو ته له مخکې نه د هغه نوم معلوم وي، ځکه د دود له مخې د نیکه نوم باید پر هغه کېښودل شي. زموږ په کلي کې ټولو ته دا خبره معلومه وه او ټولو به ویل چې ډیر زر د حمزه په کورنۍ کې یو بل محمد راتلونکی دی. زما د نیکه په کور کې له پیشوګانو او سپو پرته کله کوم ځناور پښه نه وایخي. هغه فکر نه کوم چې کله به کمپله استعمال کړی وي او کیدای شي د نیکر خو به نوم هم نه پیژندو. د دنیا یو ډاکټر ته هم دا ویاړ نه دی ور په برخه چې زما د نیکه معاینه دی کړی وي، د هغه خوله دی کتلی وي، د هغه ځان دی لیدلی وي، یا دې هغه ته دا ویلی وي چې ژوره سا وباسه. زموږ په کلي کې هیڅ چاته زما د نیکه د زوکړې او د مړینې نیټه نه ده معلومه. که هغه لیکنه سمه وګڼل شي چې زما د پلار د بدنامولو لپاره لیکل شوی وه، نو دا ویل کیدای شي چې زما نیکه محمد یو څه په عربۍ ژبه پوهېدو. دا غالباً د نیکه نوم مې و چې زما د پلار په اولنی اولاد زما پر ورور ایښودل شوی و. د پلار مې یو اکا هم و چې زما د دوهم ورور له زوکړې لږ مخکې مړ شوی و. د هغه نوم اخیلچی و. کله چې زما منځنی ورور پیدا شو نو په ټول کلي کې خوشحالي خوره وه او ټولو ویل چې دوهم اخیلچی راغلی دی. که په دې کور کله کوم کارغه کینی نو دا دعا کیږي چې د خوشحالۍ زیری دې راوړي، د غم پیغام دې ورسره نه وي. الله دې وکړي چې دا ماشوم چې کله لوی شي نو دومره نیک او شریف دې وي څومره چې د هغه له نوم نه ښکاري. خو زما د زوکړې تر وخته داسې کوم نوم نه و چې باید پر ما یې ښودل شوی وای. په هغو ورځو کې مې د پلار کوم عزیز یا دوست نه و مړ شوی او نه هم څوک لرې په وطن کې ورک شوی و چې د هغه نوم د ګینې پر ما ایښودل شوی وای، تر څو ما د هغه د نوم برم ساتلی وای. چې کله زه پیدا شوم نو پلار مې د کلي مشرانو ته میلمستیا وکړه او له هغوی یې وغوښتل چې پر ما دې کوم نوم کیږدي. ټول مشران راغلل او داسې سنجیده کېناستل چې ته به وایې د کوم ملک د برخلیک پرېکړه کوي. د ټولو په لاسونو کې د بوزا شرابو جامونه وو چې د بلخار کولالانو جوړ کړی و. صرف د یو کس لاس خالي و. دا د ټول کلي تر ټولو مشر سړی و چې د سر او ګیرې ټول ویښتان سپین شوي وو. د هغه پر مخ د پیغمبرانو غوندې نور خور و. بیا د څنګ له کوټې نه زما مور راښکاره شوه. مور مې زه د هماغه مشر په غېږ کې ورکړم. هلته ما د مشر په غېږ کې لوبې کولې او دلته زما مور هغه ته ویل، ګرانه مشره، تا زموږ په واده کې سندرې ویلې وې، تنبور دې غږولی و، ستا سندرې ډېرې په زړه پورې وې. اوس چې زما زوی ستا په غېږ کې دی نو تاسو په کومه نغمه راډالی کړې؟ هغه ورته وویل، پاک زړې مېرمنې، اوس به ته د مور په حیث د ته سندرې وایې، د ده زنګو به زنګوي، بیا به مارغان او سیند د ته سندرې وایي. هسې خو به دی د تورو مردکیو نه هم سندرې اوري، خو تر ټولو ښکلې او ښه سندره به ده ته خپله مېرمن اوروي. مور مې ورته وویل، نو بیا پر ده نوم کیږدی چې زه زموږ ټول کلی او ټول داغستان له دې نومه خبر شو او خلک په دې هم خبر شي چې دا نوم پرې تاسو ایښی. هغه زبرګ انسان زه په خپل غېږ کې اوچت کړم او ویې ویل، د نجلۍ نوم باید داسې وي چې د ستورو په شان رڼا او د ګلونو په شان وږمه پکې وي. خو د سړي په نوم کې پکار ده چې د تورو شرنګ یا د کتابونو د پوهې سرک موجود وي. ما په کتابونو کې ډېر نمونه لوستې دي. دا مهال زما کتابونه او زما تورې ماته ګنګوسې کوي او ټول ماته یو نوم راښایي او هغه دی رسول. بیا هغه مشر چې پر مخې د پیغمبرانو په شان نور خورو راټیټ شو، زما په غوږ کې ګنګوسې وکړو، رسول. بیا یې په لوړ غږ وویل، رسول. بیا هغه په ژړا ماشوم د هغه مور ته حواله کړ. بیا یې هغې ته او هلته ناستو ټولو خلکو ته ویل، دا واخلی رسول. بیا په کور خورې خاموشۍ زمانم قبول کړ. بیا هلته ناستو ټولو مشرانو خپل جامونه په سر واړول، د لاسونو په شا یې خپل بریتونه پاک کړل او د سر په خوځولو یې د کلي د مشر خبره تایید کړه. په موږ غرانیو خلکو خپل دوه سیزونه ډیر ګران وي. یو مو پشمی پاپا خولۍ او بل مو نوم. کېدای شي پر ځونو سرونو به دا خولۍ ډیره درنه وي، همدغه سینوم هم پر چا درنه دی شي. زه داسې انګیرم چې هغه سپینګیری چې تر نورو زیات لیک لوست کړی وو او د ډیرو وطنونو سیرونه کړی وو، زما له نامه سره یوه خاصه معنا او یوه ځانګړې موخه تړلې وه. په عربۍ کې رسول پیغمبر ته وایي، خو پوښتنه دا ده چې زه د چا پیغمبر یم.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.